په پیښور کې د سحر لس بجې شروع دونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې دویمه کړه کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او ونیس پروګرام د سولې پر لور دروړو. خبرونه د بشیر ګواخ ناوړو.
لمړی د خبرونو سر ټکی د قبایلی سمو سیاستوال د پاکستان په نوی بجټ کې د قبایلو لپاره بیل شوی پیسې کمې بولي. پاکستانی، افغان او چینی چارواکو د اقتصادي همکاریو په اړه خبرې کړې دي. په لیبیا کې انصارو شریع وسلواله ډله وایي د مشرانو تر وژل کېدو وروسته د خپلو فعالیتونو د ودرولو پریکړه کړې. د خبرونو تفصیل د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد د پاکستان په مرکزی حکومت نیوکه کوي چې په نوي بجټ کې 6.9 اربع روپیو بیلولو سره د قبایلو ضرورتونو ته پام نه دی شوی. د دې اتحاد یو مشر غړي نثار مومن پرون مشال رډیو ته د تیر ورځې د اعلان شوي بجټ په اړه وویل چې دا د جنگ ځپلې فاټه پرمختیا لپاره کافي نه دي.
دا روپے ڈیری زیتی کمی دی او کمی زکر دی چی زمان پا فاتا کی پا تیر دری لسی دا کی اس دا سی طرح کی تکار مخی تا نخ کاری دی دا گا تیسی ازای پا دا گا کی پا دا گا جنگ کی چی میران تا کم کار شوی ڈیولپمنٹل کاری نو سنگ با دا پورا کی دی که من تا دا حکومت پاکستان دا حکمرانان دا مخلیشی نظم دا گا دا پارا چی کم از کم 15 روپو اعلان وکرشی دا تش کڑوالو دا پارا وشی.
د پاکستان حکومت جمعې په ورځ د 2018 او 2013 کال لپاره د 4.15 اربع روپو بجټ وړاندې کړ او ویل چې د کې ډېر پام د اقتصاد ودې ته شوی دی. خو پر بجټ اپوزیشن ګوندونو نیوکه کړې او وایي وړو ثبوت ته پکې پام نه دی شوی. په دې اړه سبا قومي اسمبلی کې بحث هم کیږي. پاکستانی، افغان او چینی چارواکو په چین کې سره کتلی دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې د درې واړو هیوادونو ډیپلوماټانو د همکاریو په عملي کولو خبرې کړي. د ناسته کې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزارت او د افغانستان د مالی وزارت ځینو چارواکو برخه اخیستې وه. د خبر پاڼه تر مخه درې واړو غاړو په سیمه کې پر امنیت ټینګار کولو سره ویلي چې پرمختګ د سولې سره تړلی دی. په خبر پاڼه کې راغلی چې د چین لخوا پیل شوی یوه لار یوه کمربند نومې پروژې په اړه د بحث په ترڅ کې د یادو ملکونو چارواکو ویلي چې د اقتصاد ښه کولو لپاره باید همکاري عملي شکل اختیار کړي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې کډوالو چارو ادارې مشر غلام قادر فقیرزی نن مشال رډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو لخوا ورسنیدونکو افغان کډوالو سره د نغدو پیسو مرستې کمیدو سربیره هم له پاکستانه ستنیدونکو خلکو شمیر کم شوی نه دی. ملګرو ملتونو تیر کال هر سنیدونکي افغان کډوال ته $400 ورکول خو دا کال یې دا مرسته د فنډ د کمی له وجې 200 ته راکمه کړې ده. په دې اړه پیښور کې د افغان کونسلټ د کډوالو چارو مشر عبدالحمید جلیلی نن مشال رډیو ته ویلي
زمونږ افغان کډوال د تلیواله دي چې افغانستان ته ستنه شي. ان شاء الله د تیر کال په شان د بالاسا کالي بهیر هم روان وي او داغي مختلف علتونه دي. یو دا ده چې اسی کشمکش د مهاجرینو په حالات او په کیفیت باندې د اثر گزاروي. د افغانستان حکومت او د پاکستان حکومت دواړه په دې باندې ټینګار کوي چې باید $400 فی مهاجر ته ورکړي شي. لیکن یونیسی د ایار ادارې د فند کمبوت له وجې د دینه مزرت غوښت.
افغان حکومت د دې کال په پیل کې په پاکستان کې خپل وطن ګل وطن په نامه یو کمپاین هم پیل کړ او د دې کمپاین مقصد کډوال افغانستان ته تګ لپاره هڅولو. افغان ځواکونو په هلمند کې د طالبانو له ولکې یو لسیار غمل شوي کسان آزاد کړي دي. د هلمند والی د مطبوعاتو او اړیکو څانګې مشر زاهد اتل ازادي رډیو ته پرون ویلي چې دا سړی د نادعلي ولسوالۍ په نقل آباد کلي کې تیره شپه د افغان ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې خوشې شوي دي. اتل په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د لیبیا انصارو شریع وسلوالې ډلې ویلي چې خپل فعالیتونه ختموي. د ډله د القاعده سره تړل کیږي چې په 2012 کال کې پی د بنغازی د هغه برید پړه چول شوی چې امریکایي سفیر کریستوفر سټیمنز پکې ووژل شو. د ډلې پرون د مئی په 8 تاریخ په یوه خبر پاڼه کې ویل چې دا پریکړه تر هغې وروسته کړې چې د درنو زیانونو په لیدو سره مشران له منځه وړل شوي. انصار و شریعت د لیبیا په دوهم لوی ښار بنغازی کې فعال او د سلګونو لیبیایي سرتیرو وژلو تورونه هم پی پورې دي. دا ډله د لیبیایي امیر معمر قذافی حکومت تر چپه کېدو وروسته په 2012 کال کې له دوو وړو ډلو څخه جوړه شوه چې د امریکا او ملګرو ملتونو لخوا ترهګره اعلان شوې ده. د امریکا ملاتړ لرونکو عراقي پوځیانو له داعش وسلوالې ډلې څخه د غربي موسل ښار پاتو زلو نیولو لپاره پراخه بریدونه پیل کړي دي. د شریکې قوماندې له دفتره پرون د مې په 20 تاریخ په یوه خبرپاڼه کې ویل شوي د عملیات پر دجلې سین هغه سیمو نیولو لپاره پیل شوي چې لا هم آزادې نه دي. دا په عراق کې د داعش وسلوالې ډلې اخري قوي مرکز ګڼل کیږي. تر دې عملیات یوه ورځ مخکې د عراق هوایي ځواکونو په ځینو ځایونو کې خلکو ته د غورځول شوو پاڼو له لارې ویلي وو چې د ګڼې ګوڼې له سیمو ووځي. که عراقي ځواکونه موسل ونیسي دا به په داعش وسلوالې ډلې یو لوی ګوزاري. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په اټلي کې امریکایي پوځیانو د هغو کورنو ته په تقریر کولو سره خپل لومړی بهرنی سفر ختم کړ. ولسمشر ټرمپ په خپل دې نه ورځني سفر کې سعودي عرب، اسرائیل، فلسطین، بلجیم او اټلي ته ورغلی و. نوموړي ویلي دا سفر یې په پوره توګه بریالی و، یوه تاریخي اونۍ یې درلوده. او پرون د افغان کرکټ بورډ مشر شکر الله عاطف مشال د خپل پاکستانی سیال شهریار خان سره ملاقات کړی او د دوړو هوادون ترمن د دوستانه سیالیو او په تخنیکی همکاری او هوکړه لیکونه لاسلیک شوي. د افغانستان کرکټ بورډ نن په یوه خبر پاڼه کې ویل چې دواړه خواوې سلاح شوي چې په نږدې راتلونکي کې به لوبډلې په کابل او کراچي کې شل اوریزې لوبې کوي او همدارز به پاکستان افغان لوبغاړو ته یو میدان هم ورکوي او د افغانستان د 1940 کلونو څخه کم عمر لوبغاړو لوبډلې به هم پاکستان کې میچونه کوي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مول مشال رادیو اوریدل چې بشیر غواخ وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د جمعې په ورځ راتلونکي مالي کال بودیجه د بحث لپاره د قومي اسمبلۍ غونډې ته وړاندې کړه. ځینې قبایل سیاستوال وایي حکومت د بې کوره شوو قبایلو د بیرته پر ځای کولو چارو لپاره مناسب اندازه پیسې نه دي بیل کړي.
تقریبا چې 500 روپۍ میلاو شي نو هله به زمونږ کاروال به پدی شي. اوسنی دغه کې دا هم نیمګړی دی.
په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د اتشې مشر وایي افغانستان ته له ستنېدونکو کډوالو سره د یو ان ایچ سی آر لخوا د نغدي مرستو کمیدو باوجود هغوی غواړي زر تر زره خپل وطن ته ولاړ شي.
د تیر کال آزار وضعیت چې مهاجرینو ته ورسېد د بارډر د تړلو مهاجرین دې تصمیم ته رسېدلي چې باید افغانستان ته لاړ شي.
او دا چې د حزب اسلامي ډلې مشر ګلبدین حکمتیار هم افغانستان ته بیرته تللی د سولې پر لور نیس پروګرام کې اوري چې د هغه هیواد د روغې جوړې پروسې بریا ته څومره هیله مندي پیدا شوه.
حکمتیار صاحب د امن پیغام لري، هغه کولای شي چې ډېرې ناخوالې د هغه په وجود کې به د هغه لپاره د حل لارې پیدا شي.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اورنې موضوع ترازو د فاټا ځینی سیاستوال او همدارا شنن کې وایي د پاکستان د راتلونکو مالیکال په بودیجه کې د قبایلی کډوالو د بیا بحالای چارو ورته د پیسو بیلولو لسره ذکر نه شوی. دوی زیاتوي د پوځي عملیاتو له کبله د کډوالو کورونه، سکولونه، روغتونونه، سړکونه او بازارونه لنګ شوي او د بیا بد کړل لپاره غټ رقم ته اړتیا ده. دا چې په حکومتي بودیجه کې باید د هر څه لپاره پیسې ځانګړي کړل شوی وي. د پاکستان حکومت تیر جمعه د راتلونکي مالی کال لپاره د هغه واد د بودیجی رپورت قومي اسمبلی ته وړاندې کړ. پر دې موضوع د اسرار علم مومند رپورت اورو.
د پاکستان د راتلونکي مالی کال په بجټ کې د قبایلي سیمو لپاره 6.9 اربع روپۍ ایښودل شوي، خو د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو اتحادیه مشر نثار مومن وایي په دې کې د قبایلي کډوالو د بیا آبادکارۍ له سره ذکر نه دی شوی.
د کډوالو حکومت کې زمونږ مخکې غوښتنې داوي تقریبا زمونږ چې 500 اربع روپۍ د کډوالو حکومت کې ملاو شي نو هله به زمونږ کورونه آباد شي، زمونږ کډوال به پزې شي. دغه لپاره دغه بالکل کدي هڅومره
نثار مومن وایي چې د قبایلي سیمو زیاتره سیاسي او قبایلي مشران پر دې متفق دي چې د قبایلي کډوالو د بیا آبادکارۍ لپاره باید په بجټ کې 500 اربع روپۍ ایښودل شوی وي. او له وزیرستان سره تعلق لرونکي د حکومتي ګوند مسلم لیگ نونو پارلماني غړی محمد نذیر هم دا مني، خو نوموړی وایي چې حکومت به یې ډیر زر له کمی مالیاتي پنګې یا ان ایف سی ایوارډ څخه د کډوالو د بیا آبادکارۍ لپاره زر اربع روپۍ ورکړي.
ان ایف سی سیاسي عوام نه کوم ترتیب ده کنه میز کوشش ده کی چې دا تقریبا 8 پرسن میسته مراشي د پاپولیشن په حساب باندې یمیز 8 پرسن جوړیږي نه سو 8 پرسن مراشي دا تقریبا 1000 ارب روپې میسته تقریبا ملي نه تقریبا 5000 ارب دی بجټ نه مخکې میز اکثر امینیز د سفر منیسټر سره په دې باندې میز تفصیلی میټینګ شوی دی
خو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو په اکرام هوتی وای کډوالو ته اوس د مرستو اړتیا ده او د ان اف سی ایوارډ درګ هم نه لګي چې کله بوي نو موړ وای د پاکستان له نظامه بهر علاقې لکه قبایلی سیمې گلګت بلتستان او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې تر ټولو زیاته قبایلی سیمه تر هغه ځپلې ده او آبادی یې هم له یادو دواړو سیمو زیاته ده خو د باوجود د قبایلی سیمو لپاره په بجټ کې خودل شوی رقم له یادو دواړو سیمو تقریبا نیم په نیمه کم دی
آزاد کشمیر او گلگت بلتستان کے دو علاقے بھی چل سکے سرحدری اور شو نگر راغی نہ پا رہا ہے ریکم 500 ارب روپے بیس بجٹ کے خود شوی دی او دا ٹول فاٹا دا پارا چې دا هغه آبادی دا هغه نا دری چندرا دا دی دو علاقو نا دا هغه دا پارا وہی شرب روپے سی دی
لہ شمالی ودرستان سره تعلق لرون کې خبریال احسان داوڑ بیا وای قبایلی سیمو ته ستنه شوی کډوال دا محل کورونو تعلیمي ادارو سړکونو هسپتالونو او نورو یو شمېر اسانتیاو ته اړتیا لري او د دې لپاره د راتلونکي کال په مالی بجټ کې باید ډېرې پیسې خودل شوی وي
د هسپتالونو ضرورت په وزیرستان کې نه سو اسکولونه چې دي دا اوسه پورې روان شوی نه دي دلتا چې کم د خلکو د روزګار خبرې دي د تجارت خبرې دي زراعت خبرې د خلکو د فصلونو د کارولو دیتا ما خیال دی چې په دې بجټ کې اس قسم ته ذکر فکر نه کړي
یا دی بیچ یوازې له قبایلی سیمې شمالي وزیرستانه په 2014 کال شاوخوا لس لکه خلک د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شوي وو چې زیاتره یې واپس خپل سیمو ته ستانه شوي خو لا یې هم یو برخه د پاکستان په بندوبستي سیمو او افغانستان کې د کډوالۍ ژوند تیروي
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
پونیس پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
پرګنه
په دولس نیمو بجو
د نیمې نړۍ غږ
په پاوکم یو بجا
د مسافرو غړې
په تمنټه د پاسه یو بجا
حجره
په تمنټه د پاسه دوه بجو
هارون بچا هنري غړې
په دوه نیمو بجو
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو
په داسې حال کې چې ویل کېږي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې د روان کال په اوږدو کې له پاکستانه په خپله خوخه افغانستان ته ستنېدونکو افغان کډوالو ته مالي مرستې کمی کړي په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د آتشي مشر وایي د نقدي مرستو پر کمښت سربیره افغان کډوال هیواد ته ستنېدا ته لیواله دي دا چې له پاکستان څخه د کډوالو ستنېدا لړۍ څنګه روانه ده او له کډوالو سره د یو این ایچ سی آر مرستې ولې کمې شوې پر دې موضوعاتو تفصیل له پېښوره زموږ د خبریال په دې رپورټ کې
په خبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د آتشي چارواکي وایي چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال د نقدي مرستو پر کمښت سربېره خپل هیواد ته ستنېدلو ته لیواله دي او هر ورځ سلګونه کسان په خپله خوښه هیواد ته ستنېږي دا په داسې حال کې دا چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسیار له پاکستان څخه افغانستان ته په خپله خوښه له بېرته ستنېدونکو افغان کډوالو سره تیر کال په پرتله نقدي مرسته 50% کمه کړې او اوس د 1400 ډالرو پر ځای هر یو ستنېدونکي کډوال ته 200 ډالر مرسته ورکوي په پیښور کې د افغان کډوالو د آتشي مشر عبدالحمید جلیلی وایي چې افغان کډوال د نختي مرستو پر کمښت سربېره هیواد ته په خپله خوښه بېرته تګ ته لیواله دي او هر ورځ سلګونه کسان هیواد ته ستنېږي ښاغلی جلیل ویل چې تیر 2014 میلادي کال راهیسې د افغان کډوال په بېرته ستنېدا کې تیزوالی راغلی او زیاتوي چې ښایسته کال هم د تیر کال په څیر لکونه کډوال هیواد ته ستانه شي
زمنګ افغان کډوال د تلیوالې دي چې هغه افغانستان ته ستانه شي ان شاء الله د تیر کال په شان د بل کال په شان به سکالي بهیر هم روان وي او دا غي مختلف علتونه دي یو دا چې اسی کشمکش د مهاجرینو په حالات او په کیفیت باندې د اثر گزاروي د تیر کال ازار وضعیت چې د مهاجرونو ته ورسید همدارنګ د تورخم او د چمن د بارډر د تړلو هغه علتونه دي چې د مهاجرین د تصمیم تر رسیدلی چې باید افغانستان ته لاړ شي
دا چې له پاکستانه په خپله خوښه له بېرته ستنېدونکو افغان کډوالو سره د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسیار مرستې ولې کمې شوي ښاغلي جلیلی په اړه وایي
د افغانستان حکومت او د پاکستان حکومت دواړه په دې باندې ټینګار کوي چې باید 1400 ډالر فی مهاجر ته ورکړي شي لیکن یونیسی د ایار ادارې د فنډ کمبود له وجې د دې نه مذرت غوښت خو به هم د مارچ میاشت د یو ګیپ او فاصلې په اساس باندې او د یو چانس په اساس موږ نه وخت غوښت تر څو چې دوی وکولی شي چې د ډونرانو سره تماس ونیسي سی چې فند را جلبو جذب کی، لیکن لبد مرغه فند پاغه د زمانه پیدا نشو.
په پیښور کې د افغان کډوالو د آتشې مشر همداشان په پاکستان کې پرمیشتو افغان کډوالو غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو د ادارې له نقدي مرستو د ګټه پورته کړي او خپل هیواد ته ستنې شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خیبر ایجنسی اوسیدونکو وایي د خیبر درې پر لوی لار د ټرافیکو نظام نشتوالی اندېښمن کړي. د دوی په خبره پر دغه لار هر ورځ د ګاډو د تیز رفتارۍ له وجې ټرافیکي پیښې رامنځته کیږي. د خیبر اوسیدونکو د پاکستان حکومت غوښتنه کوي چې د سیمې پر لویو لارو د ټرافیک نظام عملي او په ترڅ کې د خلکو ژوند وژغوري. د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواری رپورټ راکوي.
د خیبر جنس خلک وای چې د جمرود نا تر تورخم پورې د خیبر درې په دی لوی سرک د ټرافیک نظام نشته چې لامل یې په ټرافیکی پیښو کې اضافه شوې ده او خلکو ته پرې سفر کول ډیر ګران شوې دي. دوی وای باید دغه پیښو د مخنیوي لپاره دی په دې سرک د ټرافیک نظام بحال کړی شي. په دې حق لا د خیبر جنس د جمرود یو تن سیف الله اپریدی مشال ریڈیو توائی
نو ٹریفک خدا سے نظام ہو چمک کے ٹریفک نظام دلتا صحیح ہو وہ دا ٹریفک نظام کمزور شو ہے او پال اور ریس باندھے یو او دو ایکسیڈنٹ نا حادثات شی گاڑی میں ایکسیڈنٹ کی گی واوڈیم دا ٹریفک نظام میں مونسر ڈیر کمزور ہے. روڈ کو خوش ہو ٹریفک نظام میں مونسر نشتا روڈ اے مخ کے نظام ہو اس نظام کمزور شو ہے پاکستان
او یو بلتن وسیم پردی ہم دا ٹریفک نظام دا فال قبول غختن او کھڑا او وی ویل
نو مو کو پتا غواړو چې دلته ایجنسی کې سہولت راشي او ٹریفک ولا ګرځي ځای په ځای باندې چې چاتر لیسنس نه وي سو څومره تیز دي هغه پروا نه کوي. سو
او د خیبر یو بلتن بختیار خان وای
دا روډ باندې ځاګنه ار اوریج داسې اوریج بنوي چې پدا باندې ځاګنه ایکسیډنټ نه کیږي. نو دا میرا بنو کولی شي حکومت هر قسم بندوبست کولی شي ور قسم زشتای چې څنګه څه بندوبست ځاګنه وکی بوش وکنه ولا خلک د تکلیف او مصیبت را ځاګنه خلاص شي دا اوریج حادثه به کیږي.
د خبر درې په دیلو سرک د ټرافیک نظام د نشټوالي د اندېښنو په حق لمو چې کله د جمرود مرستیل پولیټیکل ایجنټ زیو رحمان مروت سره خبرې وشوي نو دوی وویل چې په فاټا کې د ټرافیک منظم نظام نشتا خو مونږ مخکې د لیوی زواک ځنې سرتیرو ته د ټرافیک د اصول تربیت ورکړی وو او هڅه کوو چې بیا یې بحال کړو. د خیبر جنس خلک وایي چې باید د خیبر درې په دې لوی لارې د ټرافیک کنټرول کولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنس.
مشال رادیو هر ورځ د سهار لنهو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش په لنډو سپو 2013 15,316 او 15,216 کیلو هرتز.
دا مشال رادیو اوریدونکو، په پاکستان کې یو وار بیا ځینو خلکو د خالی او ځینو بیا د اتوار پر ورځ لومړی روژه ونیوله. د ساینسي او موسمیاتو چارو پوهان وایي په جغرافیایي توګه پاکستان د نړۍ په داسې ځای کې موقعیت لري چې له وجې د میاشت لیدو پر سر د خلکو ترمنځ اختلافات مخته راځي. بلخوا ځینې دینی عالمان وایي د 1960 کلونو کې په دغه لسیزه کې د نړۍ د عالمانو د یوه کانفرنس د موافقې تر مخه په پاکستان کې اوسیدونکي خلک باید د سعودي حکومت له اعلان سره سم روژه او اختر وکړي. تفصیل د انیسې اجمل پر رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د شنبه پر ورځ د فاټا او خیبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې لومړی روشه وه، په ټولنیزو شبکو د روشې د نیولو او یا نه نیولو په اړه مختلف بیانونه مخې ته راغلي دي. د پېښور قاسم علي خان جماعت مشر مفتي شهاب الدین پوپلسي تر مخه د روشې میاشتې په اړه ورته یو شمېر شهادتونه ترلاسه شوي دي، خو بیا د پاکستان مرکزي روی تحلال کمیټې د میاشتې نه لیدلو له وجې د اتوار په ورځ د لومړۍ روشې ویلي دي. دا چې په پاکستان کې هر کال د روشې او اختر په سر اختلافات ولې مخې ته راسي او دا اختلافات په ساینسي او جغرافیایي توګه څومره صحیح دي، د فلکیاتو پوه د کراچۍ موسمیاتو مرکز پوخانی مشر توصیف عالم وایي د ځمکې تګ راتګ نه څرګندېږي چې په پاکستان کې باید لومړی په مغرب او جنوب مغربي سیمو کې سپوږمۍ ولیدل شي.
اس کو کرے کو پورے زمین کو جو ہے
مجھ ازما کا پدرے سو شپیتے درجے تقسیم ہو خانہ کعبے یا مغرب لوری تلمر پد وسو اویا درجے بندی ڈوبی جی نو کچیر اس پوجمی رخی جی نو ہغه به دلمر شی اڑخت رخی جی او کچیر تلمر پد وسو شپیتے درجے یا د دې په شاوخوا کې پریوزی نو بیا به سپوږمې د لمر کین اړختاره وزي او په داسې کې بیا د سپوږمې جلا جلا شکل وي نو موږ باید د روژې او اختر شهادتونو ته د درجو په حساب وګورو په کراچۍ کې د سپوږمې عمر 8 ساعت وي او د پاکستان په نور برخو کې بیا د 9 ساعت وي
په خبر کې د موسمیات ادارې او مشر محمد ریاض وای پاکستان په جغرافیایي توګه په نړۍ کې په داسې ځای کې موقعیت لري چې پکې د سپوږمې د پیدا کېدو وختونه عمر جلاوي نوموړي د سپوږمې لیدلو لپاره ځینې شرایط بیانولو سره وای
دلته هم بالکل دغه شان سیستم شته د پاکستان کې بعضې ځایونه داسې وي چې هغې کې چانس ډېر وي او بعضې ځایونو کې کم وي خو عمر کا دغه د 20 غنټو نه سیوا وي نو هغې بیا څه چانس معمولي غونډې شروع کېږي او 25 غنټو نه سیوا وي نو بیا ډېر برایټ چانس وي
دینی عالم قبلایاس بیا وای چې د ساينسي خبرو سره سره باید علما او هغه خبرې مومنل شي چې د روژې لپاره د نيستي سیمو شهادتونو پړې کړې وي
فقها چې دې په دې کې ډېر تفصیلات بیان کړي دي هغه دا وایي چې مثلا د دې جواز شته چې کچرتا علاقې نږدې یو بل سره نو اډ یو بل په شهادت باندې روزګار نیول شي په 1960 نروستو کس مودا کې په قاهره کې یو ډېر غټ بین الاقوامي د علما کانفرنس شو چې په آخر پاکستان نه ډېر عظیم علما شرکت کړی وو نو په هغه کانفرنس کې فیصله دا شوې وه چې پاکستان کې ډېر دا د سعودي عرب سره په کار دی چې روژه او اختر کوي نو زما خو تجویز دا دی چې علما که په دې متفق شوي دي د هغه وخت نو په کار دا دی چې نن هم ریاست او علما په دې سوچو کې
کارپوهان وایي باید په پاکستان کې د روشي وختر په سر د مخ په زیاتېدونکو اختلافاتو مخنیوي لپاره جدید آلې او د دین سره سره د ساينس په اړه پوهاوی زیات کړل شي
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
د پښتو یو ټپه ده چې وایي د روژې هر ماخام اختر دی زری زری د پښمنی للاسه یم د خیبر پښتونخوا خځې وایي د روژې میاشت له راتګ سره د دوی د کور کارونه زیات شي د روژه ماتي او پښمنی لپاره خاص خواړه تیاروي او تر ټولو مهمه ده چې په دغه کارونو کې لم لیټ هم ترې باید ونه شي دوی زیاتوي د روژې په میاشت کې د کور سړی هم باید دوی سره په کارونو کې که مرسته وکړي نو ډیره ښه به وي په دې اړه نور د فرخندې اسد په رپورټ کې
خځې وایي د روژې د راتګ سره یې نه یوازې کارونه زیات شي بلکې په کور کې یو ښه ماحول ساتل هم ضروري وي په روژه کې د کور د کارونو سره سره د روژه ماتي او پښمنی تیارولو لپاره هم کار کول وي او دغه بیا په وخت پخول هم وي د پېښور زهرا بیبي وایي د ګرمۍ له وجې په روژه کې کار کول ګران وي نو اکثره کار د روژه ماتي نه ورستو کوي
د کور عام روټین کارونه خو کول غواړي کپړې انځل او ځینې صفا کول او خو کټوي سم په کې ډېرې شي نو بس هغوی خو په ګرمۍ کې اوس ډېر خلک داسې چل کوي چې د شپې نه کارونه کوي د پښمنی څوک نه پورې څوک نه اوده کېږي ما یو پتیله ګوړه پخه کړله او چڼ مې کړله او بوتلو کې مې واچول او برچ کې مې کېښوده یو پتیله به یو 15 ورځې وشي
د روژې په میاشت کې اکثره په کورونو او بازارونو کې په وړو وړو خبرو تاوتریخوالی هم لیدل کېږي د سوات یوه کونسلره نسیم اختر وایي په روژه کې د دوی لپاره کار کول ګران شي ځکه چې خلک د زغم او صبر نکار نه اخلي
زما په خیال زه په خپل خو یو کار کوم کې خزه ما د کور نه بهر زما یو جواب هم دی نو زما په خیال چې کوم خزه کار کوي کورونو نه بهر نوکرې کوي اغه د پاره لک سخت شي ځکه چې اغه دفترونو تم زی او بیا غینه پس چې کور ته راشي نو کور کوم دی نه روزه ما ته غوستي شي ما سره خو زما خاون چې اشاره باندې وای پښتانه سړي هو دومره زیات چا سره لاس مدد نه کوي اگر چې تنګي مې نه ډیر زیات ډیمانډز او فرمایشونه رانه نه کوي کم چې زه غنم شي یوخه خبره ده ځکه چې ډیر سړي داسي چې څور لا جوړ کی ورته مخه تکی دي نو یي خوخ نشي یا په خوشاله نشي نو زما خاون شکر دې داسې نه دی کو پکار د چې سړي لګلاس امداد کوي لکه خزوله ټایم او سپیس ورکي ځکه چې کوم خزي کور نه بهر دی او بیا کو تراشي یی تم لګ ګنټه نیم آرام پکاري.
هغه خزي چې بهر کار کوي وای پروژه کې د افطاری تیارول ورته یو ځان لګاروي او کوشش شي همدا وی چې تر روزه ماتي هر څه تیار کړي. د 400 نه امینه په دې اړوای
مطلب دا د روزه نیولې او مطلب څونو ګرمي او څومره د روزه یو د 15 وخت په پاسه تراوي کوي د منسکي خو د صبر مظاهره نه کوي. د کجې کور ته سبزی راوړي او سره غوخه راوړي او سره نور څه راوړي په دې څه چې یو شی دی زنانه کم پخکړي نو ما زیات کورونه یې په خپل باندې دیلې چې مطلب هغه چړو چړو کول هغه وحلو لپاره کې نو بس راشي ما خدا شهر اوړم دا زه خو تا پکړو صدرم دیولې نو پکړې نو کې دې شي مطلب په ټایم باندې ټایم نه یا مطلب لوډ شیډینګ یا خو مطلب په پاکستان کې د ګیس صورت حال دي چې د بجلی د سي دي یاره به نو څه د کوي خبره کوم چې څنګه د دوه ورځې نه د غسي دي زمونږ هم ورځې زمونږ لم دې لکه دا د دې احترام پکار دي او زموږ د خپل مشران ته ځونو دا فیشلی دې ان سب کې تدا ریکوست ته تاسو د صبر مظاهره کوي.
خزه دا هم وای کسه هم پروژه کې پر دوی کار زیات وی خو د ورځې ماتی د تیارولو په دغه وخت ټولو راټولېدل هم زیات خوند کوي چې اکثره په نورو ورځو کې دومره اهتمام انوي څنګه چې د روزي په میاش کې د روزي ماتی او پښمنۍ لپاره کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د کابل خار اوسیدونکو وای د حکومت وسلوال مخالفین باید د روژې په مبارک میاش کې د جنگ پر ځای سولې ته غاړه کیږدي. دوی زیاتوي نور له جنگونو وژنو چاودنو ویرونو ستړي شوي او په هیواد کې د سولې راتګ ته لیواله دي. په ورته وخت کې افغان حکومت او یو شمېر نورو بنسټونو هم د روژې مبارک میاشت په را رسېدو سره په هیواد کې د سولې او سوکالۍ هیله کړې. د کابل د واصل وصال رپورټ اورو.
د کابل خار یو شمېر اوسیدونکي وایي نور له جنگ ستړي دي او د حکومت له ټولو وسلوالو مخالفینو د غوښتنه ده چې د روژې په مبارک میاشت کې وسلې په ځمکه کېږدي او د سولې او پخلاینې لار غوره کړي. دوی وایي روژه د برکتونو او رحمتونو میاشت ده او په دغه میاشت کې ټول مسلمانان باید په خپلو زړونو کې د کرکې او بدبینۍ پر ځای مینې او ورورولۍ ته ځای ورکړي. د کابل خار دوه تنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې تیری نږدې څلور لسیزې په جنگونو وژنو ویرونو او غمونو کې تیری کړي او نور سوله غواړي.
نوم جاوید. روژې میاشت کې باید دوی راشي سولې ته کښېني، ښه کارونه وکړي، روژه ونیسي، نیک کمال وکړي چې خدای پاکې وبخښي. نو دا د جنګ او هغه کوي خدای پاکې وبخښي، دلته راشي بیا سوله وکړي. موږ سوله غواړو، سوله ښه ده.
نوم مال ده. دغه وخت کې صدقه ورکړي او ښه کار وکړي، دغه جنګ نه لاس واخلي او یو سوله منځته راشي، دا خلک امن راشي او لږ په سوله کې ژوند وکړي. دغلته هغه ورځ یو انتحاري وشو، یو دانان ډیوال مو دغه ځای کې شهید شو، پلم زخمي شوم، پکې دلته ډېر هغه شو بیا دغه نه لاس واخلي.
په ورته وخت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت د جمعې په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې له وسلوالو مخالفینو غوښتي چې د روژې د مبارکې میاشتې په درناوي له جنګ او افغان وژنې لاس واخلي او سولې ته لبیک ووایي. په کابل کې د برېټانیا سفارت هم د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت رسنیو ته په استولې اعلامیه کې په افغانستان کې د سولې او د امنیت د ټینګښت هیله کړې. دا په داسې حال کې ده چې په خوست ښار کې د روژې په لومړۍ ورځ د شنبې د ورځې سهار 8 بجې د فوټبال لوبغالي ته څیرمه یو موټر بم چاودنه شوې چې له امله یې 14 تنه وژل شوي او 8 نور ټپیان دي چې د خوست ولایت د عامې روغتیا ریاست د معلوماتو له مخې وژل شوي او ټپیان ټول ملکي خلک دي. خو په ځینو راپورونو کې بیا د وژل شوو شمېره 13 کسه ښودل شوې ده. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو رئیس محمد اسماعیل قاسمیار د جګړې لخکلو غاړو د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند هیله لري.
ما امیدوار هستم حتی اقل ماه مبارک رمضان
زهیل لرم چې حد اقل د روژې په مبارکه میاشت کې دوی د چاودنو او انتحاري حملو او خپلو مسلمانانو ورونو او هیوادوالو له وژنو او د دوی د وینو له بهولو نه پرهیز او ډډه وکړي.
پرهیز کنن و جلوگیری بکنن.
و مغختل پدیده ده وصلوال و طالبان و نظر هم وخلو خوب بریالی نشو. ده یدونی ده چه هر اختر روژه و ده نوی کال پا پیل که افغانان پا جنگی لخکیل و غارو ده جگری ده بندیدو غختنه کوی، خو کلا هم ده دوی غک نده اوریدل شوه او نه هم ده توپک و خلی سری شوی ده. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
ده مشال تر سنگو سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپگو.
اردن کو مشال ریڈیو دیتا سو غوگی پا پیخور کے دا سہر لسنی میں بجی کی دن کی دی دا بشیر گواخنا دا خبرونو لنڈی سور
د قبل سیمو سیاسی اتحاد د پاکستان په مرکزی حکومت نیو کې کړی چې په نوی بجټ کې شپږ اشاریه نه ارب روپیو بلول سره د قبایلو ضرورتونو ته پام نه دی کړی. د دې اتحاد یو مشر غړي نثار مومن پرون مشال ریډیو ته د تیر ورځې د اعلان شوي بجټ په اړه وویل چې دا د جنگ ځپلې فاټه پرمختیا لپاره کافي نه دی. پاکستانی افغان او چینی چارواکو په چین کې سره ملاقات کړی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې د درې واړو هیوادونو ډیپلوماتانو د همکاریو په عملي کولو خبرې کړي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې کډوالو چارو ادارې مشر غلام قادر فقیرزی نن مشال ریډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو لخوا ورسنیدونکو افغان کډوالو سره د نغدو پیسو مرستو کمیدو سربیره هم له پاکستانه ستنیدونکو خلکو شمیر کم شوی نه دی. ملګرو ملتونو تیر کال ارسنیدونکو افغان کډوال ته $400 ورکول، خو دا کال یې د مرسته $200 ته راکم کړې ده. د افغانستان د هلمند ولایت د والی د مطبوعاتو اړیکو څنګ مشر زاهد اتل ازادي راډیو ته ویلي چې افغان ځواکونو په هلمند کې تیر شپه د طالبانو لولکې یو لسی ارغمل شوي کسان آزاد کړي دي. د لیبیا انصارو شریعه وسلوالې ډلې پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې خپل فعالیتونه ختموي. د ډله د القاعده سره تړل کیږي چې په 2012 کال کې د بنغازی د غبرید پړه چول شوی چې امریکایي سفیر کریستوفر سټیونز پکې وژل شو. د ډلې ویلي چې دا پریکړه تر هغه وروسته کړي چې د درنو زینونو په لیدو سره مشران لمنځه تللي. د امریکای ملاتړ لرونکو عراقي پوځیانو له داعش وسلوالې ډلې څخه د غربي موصل پاتو ضلعو نیولو لپاره پراخه بریدونه پیل کړي دي. او امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون په ټویټر کې امریکایي پوځیانو د هغو کورنو ته په تقریر کولو سره خپل لومړنی بهرنی سفر ختم کړ او دا یې تاریخي وبل.
او سرودونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ وداریو مهم ټکي له سراج زهیر اورو.
نن د پاکستان اکثره مقامی ورځپاڼو خپلې ادارې په بجټ باندې لیکلي چې په ورځپاڼه دونوي نیوز خپلې ادارې کې وایي د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند د خپل حکومت پنځم بجټ وړاندې کړو. په بجټ کې که څه هم د ملک د ترقۍ لپاره خصوصي منصوبې اعلان کړې شوي چې یقینا څو کلونه پس به ترې ولس ته ګټه ورسي، خو بل پلو یې د ملک نه د بیروزګارۍ او غربت ختمولو او د ولسي څانګو په پرمختګ باندې څه خاص توجه نه ده ورکړې. د ادارې په وینا کرکېله د پاکستان د معیشت لپاره ډېر اهم ده او حکومت په کرکېله باندې توجه نه ورکوي، او دا وخت چې په پاکستان کې د کسانانو لپاره سچارې روانې دي هغه د دوی لپاره پورن ندی. هم په دی وجه د بجټ وړاندې کېدو نه یو ورځ مخکې په اسلام آباد کې کسانانو احتجاج وکړو، ځکه چې کسانانو ته د غنمو پومبی غنو او نورو فصلونو مناسب ګټه نه ورکول کیږي. ادارې اخیری کې لیکي د بجټ د مجموعي اثرات خو په سم ډول د اقتصادي چارو تزیه کاران تزیه کولې شي، خو څومره چې د خلکو رای مخې ته راغلي دي د هغې پر رڼا کې که وکتل شي نو حکومت د بیروزګاری او غربت د خاتمې لپاره په دې بجټ کې هیڅ نه دي کړي، او لنډه دا چې دا بجټ به شتمن نور شتمن او غریب نور غریب کړي. د دې ترڅنګ جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي د روژې په شروع کې دوی چې په پاکستان کې د گرانی کوم سیلاب مخې ته راشي د هغې تر دې دمه څه خاص وجه مخې ته نه دراغلي، خو دې لړکی یوازې دا معلومیږي چې د پاکستان ولس ځینې سیزونه د خپلو روایاتو او عادتونو برخه ګرځولې ده. ادارې وړاندې لیکي وفاقي او صوبایي حکومتونو او د هرې صوبې انتظامی ته دا د وړاندې نه معلوموي چې په روژه کې به د کوم سیز څومره ضرورت وي، خو د هغې باوجود هم دغه شیان د بازار نه غایب وي او هم په دې وجه گرانی شروع شي. ادارې اخیری کې وایي د خوراکي توکي او مصنوعي قلت یا کمښت پیدا کول، ذخیره اندوزی کول او ملاوت کول هیڅ یو عمل د حکومت نه پټ نه دی. نو باید چې حکومت دې لړکی د قانون او د ضابطو مطابق عمل درآمد وکړي او د هغه خلکو پر ضد عملیات شروع کړي څوک چې په دې کې ککړ وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرائیڈے ٹائمز مجلے پر سعودی عرب کے شوید اسلامی ہیوادون د سرمشریزی او وال سٹریٹ جرنال رسپانے افغانستان کے بہرنے او قراردادیانو کار وغوی تا د ورپی خومنیتی خطرونو پر چیر موضوعات لیکنی خبری کڑی دی. تفصیل یہ ملیح امیرزادہ اورو.
فرائیڈے ٹائمز مجلہ لکھی دا اسلامی حیوادونو سرمشری زکے دا سعودی عرب پاچا ہے دا کوشش ہو چی دا امریکا و لسمشر ڈونلڈ ٹرمپ تو خی چی دا طرح گرے پاڑے ورسر دریز شریک تے رس پان لکھی دا سعودی مشرتابہ او امریکائی و لسمشر لخوا ایران دا طرح گرے سرچینہ گرزولو او ورباندے تنقید کولو ایجنڈا واضح کڑا مجلہ پختنہ راپور تکوی پدا سے حال کے چی دا ایران خلاف خبریں کی دے دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نظر بسو مجلہ لکھی پا پاکستانی میڈیا کے د 1300 میاشتو راہی سے روانہ پروپیگنڈا ہم د پختنے وردا چې داسې اشاره ورکړي واکه د پاکستان پوز پخوانی مشر جنرل راحیل شریف د سعودي عرب په بهرنۍ او امنیتی پالیسی رهنمایی په کولو سره د اثر صلاحیت لري. مجله لیکي ډیره پاکستانی وګړي له هغو اثراتو سترګې نشي پټولې چې له سعودي عرب سره د پاکستان د نږدېوالي لامل پریوزي. د مثال په توګه په ملک کې فرقه وارانه شخړې. مجله پښتنه راپورته کوي آیا د داسې یو خطاب امکان و چې پکې نواز شریف د عرب او امریکایي مشرتابه لخوا له مسلمانو هیوادونو سره د اړیکو جوړولو په باب خبرې کړې وي. خو ورځپاڼې لیکي په ریاض کې د راټولو شویو خلکو د توجه مرکز د منځني ختیځ او غرب ترمنځ د مسلې حل و. مجله لیکي پاکستان ته کله هم د یوې لارې د انتخاب موقع نه ده ورکړل شوی چې وجه یې په دوه اړخیزه تعلقاتو کې د حکمت عملي کمې دی. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د امریکا دفاع یا بهرنیو چارو وزارتونو لپاره کارکوونکي کانټراکټران چې کله د جنگ پر مهال ووژل شي یا زخمی شي نو وطن ته په واپسۍ یې هغه شان هرکلی نه کیږي لکه څنګه چې د پوځیانو کیږي. ورځپاڼه لیکي په عراق او افغانستان کې کانټراکټرانو هر قسمه کارونه کړي دي، که هغه پخلی وي، که د تیلو سپلای وي او که د ملکي پروژو تنوی. د ورځپاڼې په خبره د دغو کارکوونکو ذمہ وار شخصي کمپنۍ وي، نو ځکه امریکایي حکومت له دې خلاص وي چې هغو ته د پوځیانو په شان سهولتونه او مراعات ورکړي. وال سټریټ جرنل لیکي واشنگټن ته د دغو کانټراکټرانو ګټه دا رسیږي چې دوی ولس ته ښکاره نه وي. د 2001 راهیسې په افغانستان کې تر 2350 زیات او په عراق کې تر 3400 زیات امریکایي سرتیري وژل شوي دي، خو بیا د کانټراکټرانو د وژنې شمیر ریکارډ ساتل ګران وي ځکه چې دوی د شخصي کمپنو لاندې کار کوي. د خواریکښو د محکمې له شمیر سره سم په افغانستان او عراق کې لږ تر لږه 3200 کانټراکټرانو وژل شول. رسپانې لیکي دغه کانټراکټران که څه هم ظاهراً ښکاري نه، خو بیا هم له کلونو راهیسې دوی د امریکایي سرتیرو تر څنګ ولاړ دي. رسپانې لیکي دوی د هم باید د خدمتونو لپاره یاد کړل شي.
مشال اوس تاسو ته د رادیوي خبرونو تر څنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د مخام پاتنې مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
د نړۍ وو سترو صنعتي هیوادونو د سوداګرۍ په برخه کې پر همکارۍ او د روسیې پر ضد نور بندیزونو په اړه موافقه وکړه، خو د اقلیم د بدلون پر موضوع په خپلو کې سلا نه شول. د وو سترو صنعتي هیوادونو سرمشریزه پرون د ایټالیا په سیسلی ښار کې تر دوه ورځو خبرو بحثونو وروسته پای ته ورسېده. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له رضوان مراد څخه اورو.
د نړۍ وو سترو صنعتي هیوادونو په خپل وروستي بیان کې ویلي چې برتانیې، کاناډا، فرانسې، جرمني، جاپان او ایټالیا د نړیوال اقلیم په اړه د پاریس د 2015 کال پریکړې ته خپل ژمنتیا څرګنده کړې او په دې برخه کې د همکارۍ کلک ډاډ ورکړی دی. د ایټالیا په سیسلی ښار کې تر دوه ورځنیو بحثونو وروسته د سترو صنعتي هیوادونو مشرانو دغه ورځ د سوداګرۍ په اړه هم ځینې موافقې وکړې چې له هغې جملې د غیر عادلانه تجارت پر وړاندې مبارزه او د مارکیټونو پرانستي ساتل شامل دي. خو د نړیوال اقلیم په برخه کې د اوو سترو صنعتي هیوادونو مشران ونتوانېدل چې په دې برخه کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره موجود اختلافات هوار کړي. ولسمشر ټرمپ د سرمشریزې له پای ته رسېدو وروسته په خپل ټویټر وویل چې امریکا د اقلیم د بدلون په اړه پر خپلو پالیسیو له سره غور کوي او په دې اړه به خپله پریکړه راتلونکې اونۍ اعلان کړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د سرمشریزې په پای کې وویل چې د اقلیم د بدلون د موضوع په اړه بحثونه ډېر تاوده او ستونزمنو، او د هغې په خبره دا ښکاره نه ده چې امریکا به د اقلیم د بدلون په اړه د پاریس په موافقه کې پاتې شي او کنه. د اوو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو دغه راز ژمنه وکړه چې د غوښتنې په صورت کې به په اوکراین کې د روسیې د مداخلې له امله پر مسکو نور بندیزونه هم ولګوي. د جی او یا اوو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې په بیان کې راغلي چې که روسیا د اوکراین په مسأله کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي نو لګول شوي بندیزونه به ترې اخوا شي. د سیسلی په سره مشریجه کې د سترو صنعتي هیوادونو مشرانو د غراز د کډوالۍ موضوع هم یاد کړ او موافقه وکړه چې هر هیواد باید خپل مزکنی بشپړتیا، ملي ګټو او امنیت ته پام سره په دې اړه تګلارې جوړ کړي.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوک
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه کې
زو شپه کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رانا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
ډونلډ ټرمپ د امریکا لومړی ولسمشر دی چې خپل لومړنی بهرنی سفرونه لامریکا لري پرتو هیوادونو ته وکړل. تر د مخکې امریکایي ولسمشرانو لومړني بهرني سفرونه امریکا ته نږدې پرتو هیوادونو لکه کاناډا او مکسیکو ته کړي دي. د مشال لړیو د خبر مرکزي څانګې د ولسمشر ټرمپ لومړني سفرونو ته په یوه رپورت کې کتنه کړې. مهم ټکی له اسرالم مومن دا ورو
ډونلډ ټرمپ ورو ورو او محتاط توګه د خپلو سفارتي هلو ځلو پیلولو پر ځای په نهه ورځو کې دننه له یورپ او منځني ختیځو راتیر شو او په سعودي عرب، اسرائیل، فلسطین، برسلز، روم او سیسیلی کې ایسار شو. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په هیواد کې دننه د وړاندیز شوي بجټ د وفاقي تحقیقاتي ادارې د مشر پر لری کولو او ځینې نور ستونزو پر سر له چیلنجونو سره مخ دی، نوموړی هڅه کوي چې د هغو نړیوالو ملاتړ ترلاسه کړي کوم چې د ټرمپ انتظامي د امریکا لومبۍ د ایجنډې ته د شک په سترګه ګوري. د ټرمپ لخوا د امریکا له مهمو متحدانو سره د اړیکو ښه کولو هڅو ځینې ملاتړ او ځینې یې مخالفت کوي. د مې په شلمه د ټرمپ د سفر لومبه پړاو په سعودي عرب کې وو، چیرته چې نوموړي له څه باندې 50 مسلمان هیوادونو څخه راغلو مشرانو ته د دې باور ورکولو هڅه وکړه چې د انتظامیه د اسلام ضد نه ده. نوموړي په سعودي عرب د وسلو خرڅولو تړون هم وکړ چې پرې د امریکا ځینو پارلماني غړو سخت نیوکې کړي. همدارنګه د بشري حقوقو فعالان بیا وایي باید چې ټرمپ په سعودي عرب کې له بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د دې هیواد حکومت ته سخت پیغام ورکړی وي. له دې وروسته ټرمپ د اسرائیل او فلسطین دوره وکړه او د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو او د فلسطیني ادارې له صدر محمود عباس سره یې ملاقاتونه وکړل. له دې هر څه داسې ښکاري چې ټرمپ غواړي چې د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د خپل لومړي بهرني سفر پر مهال دریم پړاو د کیتولیک عیسایانو په مقدس ښار ویټیکن کې وکړ. هلته کې په فرانسیس د خپل 2018 کال د عدم تشدد پیغام یو دستاویز ټرمپ ته ورکړو. د دې مطلب دا و چې باید سیاست د عمل لپاره وشي. له دې وروسته د مې په 25مه ټرمپ برسلز ته لاړې او هلته یې د ناټو غړو هیوادونو له مشرانو سره لیده کاته وکړل او پر هغو یې ټینګار وکړ چې له ترګرې فرضت جنگ لړکې لا نور ډېر ګامونه پورته کړي او د کډوالو ستونزه او د روس لخوا خطر د خپل ایجنډا د سر برخه وګرځوي.
دا مشال ریډیو دا.
لانگ وار جنرال نومی هوپانی د روانې مې میاشتې پر څلورشتمه په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بې پروت حالوته کې برید پاړه لیکنه خبره کړې. وایي چې په دغه حمله کې دوه وسلوال وژل شوي دي. بلخوا تحریک طالبان پاکستان هم د دې خبر پخلی کړی دی. لیکنه زیاتوي د روان میلادي کال په اوږدو کې دا د پاکستان پر خاوره د امریکا دریم ډرون برید دی. لانی سي اجمله تفصیل اورو.
لانگ وار جرنال ویپانلی کی د رپورٹونو لمخې د مې په سلی رښتما نیټه په شمالي وزیرستان کې د امریکا بے پایلټ الوتکې کې په بریټ کې دوا وسلوال وشل شوې دي. په روان کال کې د پاکستان کې دریم ډرون بریټ دی. بلخوا تحریک طالبان پاکستان وسلوالی ډلې د دې پخلی کړي دي چې د روانې اونۍ په لومړۍ ورځ کې په شمالي وزیرستان کې د امریکا بے پایلټ الوتکې کې په بریټ کې دوه غړي وشل شوې دي. ویپانلی کې چې تحریک طالبان پاکستان په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د مې په سلی رښتما نیټه د شمالي وزیرستان لپاره د کمانډان محمد خلیل دوه ملګری په برید کې وشل شوې دي. په دې کې یو عبدالله نومیده چې د الکترونیک په برخه کې پوهه درلوده. د تحریک طالبان پاکستان تر مخه په برید کې محمد خلیل روغ پاتې شوی دی. ویپانلی کې امریکایي ځواکونو په تیرو وختونو کې هم د محمد خلیل غړي په نخښه کړی دي. په مارچ میاشت کې هم تحریک طالبان پاکستان ویلي وو چې په ډرون برید کې د طالبانو یو کمانډان او د محمد خلیل نږدې ملګری یوسف وزیر وژل شوی دی. لانگ وار جرنال ویب پاڼه لیکي د مارچ په دویمه نیټه په کورمه جنسي کې د امریکا بې پایلټ الوتکې په برید کې دوه وسلوال هغه مهال وویشل شول چې په موټر سایکل روان وو. د رویټرز تر مخه ګمان کېږي چې په دغه برید کې د افغان طالبانو کمانډان کاری عبدالله وژل شوی دی. دغسې د اپریل په نهشتمه نیټه د امریکا بې پایلټ الوتکې په برید کې د القاعده وسلوالې ډلې یو کمانډان عبدالرحیم د وژل کېدو خبرونه مخې ته راغلي دي. لانگ وار جرنال ویب پاڼه لیکي په 2010 کال کې د القاعده د اتحادی ڈلو پر سید عملیات راہی سے پڑرون بریدونوں کی کمی راغلے اور پدغ کال کی یو سلو ولس بریدون شبی وو. پا دوسرا پنزلسم کال کی پا پاکستان کی یو لس ڈرون بریدون شبی اور تیر کال درے ڈرون بریدون شبی دی.
انیس اجمل واو سوریدن کو دا سولے پر لور اونیس پروگرام در تاورو چے دا خپرونہ زمان ہمکار بشیر گواخ چوڑوی تر خپرونے ورستا دا حشمت سہر پغگ یو لیو سندری ہم خوند خلائی.
د سولې پر لور
د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې خبرو تر بریا وروسته د دې ډلې مشر انجنیر ګلبدین حکمتیار کابل ته سندو سره سم له خپلو کسانو وغوښتل چې تر دې وروسته د وسله کې دي او د امن لپاره د کار وکړي. نن د سولې پر لور خبرونه کې پر دې غږیږو چې آیا طالبان به هم د حکمتیار په شان د سولې لار غوره کړي او کنه. زه بشیر ګواکم د سولې پر لور خبرونه ته مو هرکلی کوم. د افغان حکومت او حزب اسلامي وسلوال ډلې ترمنځ د سولې خبرې د افغان حکومت د هغو هڅو لړۍ و چې غواړي په سیمه کې جګړې د مذاکراتو له لارې حل شي. حزب اسلامي د افغانستان د نورو جهادي ډلو په شان په 1980 کلونو کې رامنځته شو. مشر یې انجنیر ګلبدین حکمتیار دی. دغه ډله د روسانو په مقابل کې تر مبارزې وروسته د جمعیت اسلامي او نورو ډلو سره په کورنۍ جګړه کې هم ښکېل پاتې شوې ده چې له وجې پې د بشري حقونو څخه د سرغړونو تورونه هم دي. د حکمتیار د سیاسي ژوند په اړه له فریبا ظاهر اورو.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې یو وخت د افغانستان د صدر اعظم په پوست کې هم د لنډې مودې لپاره دنده ترسره کړې، په افغانستان کې د نورو جهادي مشرانو په نسبت له پخواني شوروي اتحاد سره جګړه کې د خپل تون دریت له کبله شهرت موندلی دی. نوموړي د کابل پوهنتون په انجینرۍ پوهنځي کې د مهندسۍ رشته کې درس ویلی خو تر بشپړېدو وړاندې د خپلو سیاسي فعالیتونو له کبله لوړې زده کړې پرېښودې. حکمتیار د محمد داود خان د کودتا وروسته پاکستان ته ولاړ. په ځینو مقالو کې راغلي چې حکمتیار په همدې وخت کې د پاکستان په ملاتړ د افغانستان د هغه مهال واکمن حکومت پر وړاندې چریکي بریدونه پیل کړل. له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو تر وتلو وروسته هم د نوموړي مبارزې دوام وکړ چې یوه بیلګه د افغانستان په جلال آباد ښار کې لوی عملیات و. د ده هدف د هغه وخت ولسمشر نجیب الله په مشرۍ حکومت ړنګول و، خو هغه عملیات له ماتې سره مخامخ شو. د دغه عملیاتو په اړه خپل حکمتیار چې د افغانستان د اوسني حکومت په مشرۍ سولې بهیر سره تر یو ځای کېدو وروسته خبرې کولې، یادونه وکړه او هغه بریدونه تیروتنه وبلل.
موږ مجاهدینو تر ډیر مخکې تلې مرحلې پورې د ښارونو د فتح کولو تصمیمونه نیولو، او کوم نیول وي دا به یو غلطي وه. له موږ یو غلطي وشول د ننګرهار د نیولو فیصله مو وکړه، دا یو غلطي وه.
د نجیب الله په مشرۍ حکومت تر ړنګېدو وروسته ګلبدین حکمتیار د نورو جهادي مشرانو سره یو ځای افغانستان ته ولاړ، خو کله چې د کابل د کنټرول پر سر جګړه د دغو جهادي ګوندونو ترمنځ سخت سو او د پېښور له هوکړې سره سم برهان الدین رباني تر شپږ میاشتنۍ ټاکلې مودې وروسته بیا هم د هیواد د مشرۍ څوکۍ پرې نه شوه. د حزب اسلامي په ګډون ځینو جهادي ډلو له دولت سره مخالفت وشود او د مخالفت د وسلوالو نښتو او وینې تویدنې په بیا تمام سو. په هغو جګړو کې چې د حکمتیار په ګډون د نورو جهادي کړیو ترمنځ په کابل کې وسوې، تر 50,000 ډیر ملکي وګړي ووژل سو. له 2001 کال راهیسې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه افغانستان ته راغله او د طالبانو واکمني یې ختم کړه، ګلبدین حکمتیار د بهرنیو ځواکونو پر وړاندې وسله پورته کړه او تر ننه پورې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي او د انتخاباتو پر اساس د اسلامي دولت جوړېدل یې شعار ګرځولی دی.
د سولې پر لور
اوریدونکو، د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ اوسنی حکومت نږدې یو کال مخکې د حزب اسلامي سره کله پټ او کله ښکارا مذاکرات کول. دې مذاکراتو نتیجه ورکړه او د یادې ډلې مشر ګلبدین حکمتیار د 13 اپریل په میاشت کې تر هغه وروسته لومړی لغمان او بیا ننګرهار کې راڅرګند شو چې حکومت سره د سولې یو تړون لاسلیک.
هغه د مئی په لومړۍ اونۍ کې کابل ته لاړ. په ولسمشرۍ ماڼۍ یا ارګ کې د سوله ییزو د مذاکراتو بریا لمانځلو لپاره مراسم ترتیب شوي وو چې حکمتیار پکې وویل:
موږ راغلي یو فقط د حکومت سره د ملګرتیا لپاره چې دا وضعیت مهار کې جګړه پای ته ورسیږي او سوله تامین شي. اقتدار کې د مشارکت لپاره نه راغلي. راغلي یو چې بلا قید او شرط له هر هغه چا سره چې په هیواد کې سوله غواړي ملګرتیا وکړي. غواړو دغه بدمرغه جګړه چې قربانیان یې فقط افغانان دي، یوازې افغان کې مري او یوازې د افغان کور کې ورانېږي، دا جګړه پای ته ورسیږي. لاندې هیلي او لاندې هوډ سره راغلي.
د سولې پر لور
د ریپورټونو تر مخه د حکومت نورو مخالفینو په شان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم په پاکستان کې وو. حزب اسلامي ګوند د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په زرګونو غړي لري. همدا وجه ده چې د حکمتیار هرکلی ډیر درون و. نوموړی په ار کې د خپلې وینا په مهال پر طالبانو غږ وکړ چې له افغان وژنې لاس واخلي او سولې ته راوګرځي.
راشي ټول خپلې کورنۍ افغانستان ته انتقال کړي. زه کابل ته د خپلې کورنۍ سره راغلی یم. راشي ټولو ته دا څرګند او قوي پیغام ولیږو چې افغانستان به له دې نه وروسته زموږ کور هم وي او ګور هم. مخالفینو ته وایي راشي په ګډه دا جګړه پای ته ورسوم. تاسو چې هر نیک وړاندیز لرئ، د خیر هره خبره لرئ، موږ ملاتړ کوو.
د سولې پر لور
اوریدونکو، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او پخوانی جهادي مشرانو چې یو محلې حکمتیار سره د کابل پر کنټرول وسلوالې نښتې کولې، ټول د سولې په مراسمو کې په ارکې ناسو. دوی خبرې هم وکړې او حکمتیار ته د هرکلی په ویلو سره یې ټینګار وکړ چې پخواني اختلافات باید هیر او د هیواد ثبات لپاره د کار وشي. په دې موقع ولسمشر محمد اشرف غنی ویل:
د حزب اسلامي د افغانستان محترم مشر جناب حکمتیار ته د زړه له کومې ښه راغلاست وایم. دلته یو ځل بیا په ټولو مسله مخالفونو آواز کوم چې د سولې مخالفت دې نه کوي، ځکه سوله د خدای جل شانه امر دی او جنگ د حل لاره نه ده. مسله مخالفونو ته په کار ده چې د حزب اسلامي په ستر قدم قدم کیږدي او د خپل وطن د ستونزو د آواری لپاره د مذاکره او سول لاره غوره کړي. زه باور لرم چې د سولې دغه کاروان به خامخا خپل وروستني پړاو ته رسیږي او هغوی چې په جنگ تاکید کوي د دین او دنیا ناکامي به یې په نصیب کوي. دا باور ځکه لرم چې د افغانستان خلک سوله غواړي، د افغانستان دولت سولې ته ژمن دی او سوله الهی امر ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د حزب اسلامي یو مشر مولوی عطاالله لودین چې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال او د ننګرهار ولایت والی هم پاتې شوی، وایي د افغان حکومت سره د سولې بریالۍ خبرې هم د حکمتیار په ګټې دي او هم د افغان ولس. نوموړی وایي د حکمتیار په زرګونو مینوال اوس کولی شي د ټوپک په ځای په سوله ییز ډول خپلو هدفونو ته ځان ورسوي او نورو وسلوالو ته هم په عملي ډول دغه پیغام ورکړي.
د افغانستان د حکومت او د صلح د عالی شورا د خبرو دروازه د ټولو مصالح مخالفینو په وړاندې باندې خلاصه ده او ټول هغه شرایط چې هغه د خلکو د ارادې تمثیل کوي او نمایندګي کوي د افغانستان حکومت او صلح شورا په وساطت باندې دې ته امادګي لري چې دې ته تحقق ورکړي. موږ هیله مند یو چې دغه د صلح پروګرامونه او د پخلاینې پروګرامونه دا د افغانستان پر روان جنگ باندې مثبت اثرات واچي او بالاخره من داسې مرحلې ته ورسیږو چې بیا د خبرو لاندې د لارې خپل ټول مشکلات حل کړو او د دې ضرورت نه وي چې څوک مصالح مخالفت کوي ټوپک تراس کی حکمتیار صاحب سره پیغام لري دلته د امن پیغام لري هغه د قائد ته حساب دي کولای شي چې ډیر ناخوارې تر دغه ساعت او پورې ورته د حل لارې دې پیدا شي په وجود کې به دا د پاره د حل لارې پیدا شي
د سولې پر لور.
افغان حکومت د حزب اسلامي سره د سولې د مذاکراتو ترڅنګ طالبانو سره هم ورته خبرې پیل کړي چې تر اوسه د مذاکراتو څه نتیجه نه ده ورکړي. افغانستان کې روانه جګړه کې طالبان د حزب اسلامي په پرتله ډیر فعال دي. په همدې حال کې دا هم د یادونې وړ ده چې د حزب اسلامي ډیر مشران لا وار د مخه په کابل کې دي. دوی څو وزارتونه او ځینې نور ښه پوسټونه لري. نو آیا د حزب اسلامي لخوا سولې لار خپلول به په افغانستان کې روان تشدد کم کړي؟ د سیاسي چارو کارپوه سید خالد سادات د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
اټیا لیدل کېږي چې باید افغان حکومت او دغه نظام قوي شي. نو زه فکر کوم د حزب اسلامي راتګ د نظام لپاره ډېر ښه وي، افغانستان د خلکو لپاره به ښه وي. په دې شرط چې د 1991 هغه فکر چې د حزب اسلامي درلود دا باید په مکمل ډول تغیر شي او د 2011 کال یو موډل باید دې کې تامین شي.
د سولې پر لور.
د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تړون کې 25 کې شامل دي. په دې کې د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د حزب اسلامي د غړو وستل، د دوی د بندیانو خوش کول او افغانستان کې موجودو خواوشان 9.5 بهرنۍ ځواکونو د وټلو محلويش پاړه مادي راغلي دي. د سیاسي چارو څېړونکي روحلا احمد زی وايي افغان ولسمشر محمد اشرف غني د حکمتیار د هرکلی په تقریر کې خپل هغه خبرې تکرار کړي چې وايي د طالبانو حکومت تر چپکېدو وروسته د تیرو 14 کلونو په شو پرمختګونو د سولې په خبرو کې جوړ جاړې ونه کی.
ولسمشر غني وینا ډیر مشخص او ډیر ښه پیغام درلود. حکمتیار ته هغه دا و چې ولسمشر وویل چې 1980 کال لسیزه یا د شلمې پیړۍ پاتېوم لسیزه کې هغه حقیقتونه چې په ټولنه کې موجود و 30 کاله وړاندې و، هغه سره اوس د افغان ټولنې اړتیاوې او هغه درک د ټولنې تغییر موندلی او په دې ترتیب باندې موږ اوس باید دغه اوسنۍ ټولنې د اړتیاو او د حقایقو په رڼا کې باید خپل لیدلوري ته بدلون ورکو. دغه مشخصه پیغام په دې معنا و چې په ازادۍ د بیان باندې یا د ښځو په ازادۍ باندې یا د دوی په حضور په ټولنه کې په سیاسي فعالیتونو کې کثیره دغه سیاسي سیرې یا په هغه د تنظیمي سیرې انتقاد په خوام کړی او کوسم کې دوی ته د حکومت جواب ډیر مشخص ده.
د سولې پر لور.
اوریدونکو هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پات رسیږي. تر بلې اونۍ در سره ز بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
په خبر کې پر هر م جوړوا لا د کابل پر هر ور غلې لا د کابل پر هر ور غلې دل تلا بل د وینو جام ډکوي هغه ډک جام دلا ګټلې هغه ډک جام دلا ګټلې پپے خبر کہ پر ہر مجھوڑا دخ کلی سوات نا پکلا رکینا پخائی ستنو لمبے ما بلوا یاد خلا اور رنگینو کا تلا بھگلا بنو لمبے ما بلوا کڑل دے پہ پورا دسوات کلی خلق زڑ دے پر ملے ترڑ دے دلے ندے پپے خور کے پر ہر مجھوڑوا د
کابل اور لپو کی ورکول وزیرستان دی پر لمب لمب کلو مات حغی چمن گلو نجڑل تبولستان دی پر لمب لمب کلو سادا پختنا ستا سبا زخمی دے چیز دے